مشال ریډیو ته ستړي مشه د ماسپخین یو بجې شوې ده. نن د اتوار ورځ او د 2015 کال د اگست 14 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې اوسل بیا هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو، خو لومړی زموږ د همکار اسرار عالم مومن نه د دې غړي تازه خبرونه اورو.
ستړي مشر نوبه د مهم خبرونو لنډیز. د پنجاب د کورنو چارو صوبایي وزیر شجاع خانزاده په کور کې نن سهار یو چاودنه شوې ده. د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI پخوانی مشر جنرال حمید ګل مړ شو. او چین وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو ملاتړ کوي ځکه چې دا د افغانستان د مسلې یوازنی حل دی. اوس د خبرونو تفصیل. د پنجاب د کونو چارو صوبای وزیر شجاع خانزاده په کور کې نن سهار یو چاودنه شوی. په اٹک کې شوی دی. پیښه کې د پولیسو په وینا د حجرې چتر غورځېدل او ګڼ خلک یې لملبې لاندې کړي. یو پولیس چارواکي د نن خودو په شرطو مشل لوتو ویل چې خواو شاشل کسان تر ملبې لاندې دي. د کره مرګ جوب لپاره لا هم څه نه دی ویل شوی، خو د پاکستاني ورسنیو په وینا د ملبې نه د ځنې کسانو مړي او جوبل کسان راوستل شوي دي او د مشینري په مرسته د ملبې لرې کولو کار روان دي. پرون په خبر کې د مختلفو سیاسي ګوندونو، پښتنو سیاستوالو او د مدني ټولنو غړو د پاکستان مسلم لیگ نون له مرکزی حکومت وغوښتل چې د چین د کاشغر او بلوچستان د گوادر ترمنځ اقتصادي لارې پروژه کې دي د واده سره سم لومړی پر پښتنو سیمو تیرېدونکي لار جوړ کړي. د قومي وطن پټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپا ویل دوی به مرکزی حکومت د پښتنو حق خوړلو ته پرې نږدي.
کم وعده دے پختون قوم سره شوی دی کو دے کس تبدیلی راشی نو دا پختون قوم چه سامر مشران و لیڈران دی دا پختون قوم هر یو فرد زمونگا مین دی او خوین دی با انشاءاللہ تعالی طول پا دے مان دے آواز جتائی و ردی را پار با تگو داو کئی چه مونگا دا سے ناانصافی پا دے ملک نگوارو چه کم ناانصافی مونگ سر کی.
یا د ویچ ر پاکستان مرکزی حکومت تر دې مخکې ویلي و چې د شپږ څلوېخت ارب ډالرو د پروژه کې بعد د ټولو صوبو اندېښنې او غوښتنې په پام کې نیسي. د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI پخوانی مشر حمید ګل تیره شپه د 79 کلونو په عمر د دماغو د رګ شلېدو له وجې مړ شو. حمید ګل ته د پاکستان د هغې ستراتیژۍ د پلار په سترګه کتل کیږي چې له مخې یې د هندوستان او افغانستان په ګډون په ګاونډۍ هیوادونو کې د لاسپوڅو وسلوالو ډلو په استعمال سره خپل اثر رسوخ وساتي. حمید ګل چې له 1979 نه تر د 1999 کلونو پورې د ISI مشر وو، د نویمې لسیزې په لومړیو کې د وسلوالو طالبانو په ایجاد کې مهمه برخه درلوده. د تر ریټایر کېدو وروسته هم جنجالي پاتې شو. امریکا پرې پاکستان کې د سختدریزه وسلوالو ډلو سره د اړیکو تورونه لګولي وو. حمید ګل چې د امریکا سخت مخالف وو دغه تورونه ردول، خو هغه څو ورځې وړاندې د طالبانو د مشر مولا عمر پر مرګ خفګان ښودلی وو. د پاکستان د چاپیریال ساتنې وفاقي وزیر مشهد الله خان تر هغې وروسته استعفا ورکړه چې په یو مرکه کې یې تور پورې کړ چې د جاسوسي ادارې ISI پخوانی مشر ظهیر الاسلام د کودتا پلان درلود. مشهد الله خان د اګست په 14 تاریخ BBC ته وویل چې جنرال ظهیر الاسلام د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او عوامي تحریک ډلې مشر طه القادری په مشرۍ د حکومت خلاف اوږدو درنو تر شا لاس درلود. د نوموړي په خبره د ظهیر الاسلام ځینې ثبت یا ریکارډ شوي خبرې هم وزیر اعظم ته ورول شوي وي. د پاکستان پوځ دا خبره بې بنیاده بللې او د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید پرون ویل چې وزیر اعظم له مشهد الله خانه له همدغې وجې استعفا وغوښته. پاکستان او هندوستان پرون یو وار بیا د کشمیر په لانجه سیمه کې پر یو بل ډزې کړې چې پکې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او درویشت نور ټپیان شوي دي. هندي پولیس وایي څلور ولسي وګړي هغه مهال وژل شول چې موټر یې د کشمیر د بالاکوټ په سیمه کې د پاکستان څخه په توغول شوي راکټ ولګید. د کشمیر په نورو سیمو کې هم په نښتو کې لږ تر لږه 21 کسان ټپیان شوي دي. د پاکستان پولیس وایي د پسینار پر کلی ډزو کې درې کسان ټپیان شوي دي. دواړه هیوادونه د ډزو د لومړي پیل پړه پر یو بل چوي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ښار کې د غیر مسؤول او وسلوالو پر تګ راتګ بندیز لګولې دی. د دې ولایت امنیه قومندان قسیم جنگل باغ نن مشالې ته وویل چې له دغه کار څخه یې هدف د امنیت ټینګښت او بې نظمیو مخنیوی دی. ښاغلي جنگل باغ زیاته کړه چې دوی په دې اړه یو کمیشن اهم جوړ کړی چې وروسته به دغه پروګرام ولسوالیو ته اهم وغځول شي. د روس د بلوچستان وزیر سرګی لاوروف به د خپل ایراني سیال جواد ظریف سره د اگست په 18 تاریخ ملاقات کوي. پرون د روس د بلوچستان وزارت د دې اعلان ترڅنګ ویل چې د ایران اټومي پروګرام او په شام کې د سولې کوششونه به د خبرو موضوع وي. د روسیې کې د روس او ایران اړیکې ډېرې ښې شوې دي. دواړه د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ خلاف دی او په شام کې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي. د اګست په 14 تاریخ د روس د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلی وو چې پر ایران د لګیدلو بندیزونو زر تر زره لری کول لپاره کار کوي. هغه زیاته کړې وه چې ماسکو ایران ته لازم کې هوا ته ویشتل کېدونکو توغندیو سیستم ورکول لپاره تیار دی. او د ترکی پوځي چارواکي وایي د هیواد په ختیځ کې د کوردستان د کارګرانو ګوند پی کے کے په یو حمله کې څلور پوځیان وژل شوي دي. دا پوځیان د ترکی په ختیځه صوبه بنګول کې په سړک کې د ایښودل شوي بم چاودنې وژلي. په چاودنه کې شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. دا اتر دې مهاله د مشال خبرونه.
اوریدونکو خبرونه مو زموږ د همکار اسرار عالم ومن اوریدو. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري پښتانه سیاستوال وایي مرکزی حکومت تی چین اقتصادي رادارې منصوبه کې لومړی د پښتنو لسیمو تیریدونکې لارې جوړ کړي.
وزیر اعظم مجبور شو غل پټس کانفرنس را غوستو. هغه یو فیصله وکړه چې مغربي روټ به کم دی نو هغه زمونږ د چینا کوریډور چې کم دی یو واحد روټ وي او هغه به اول وي.
د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI په خوانې مشر او د افغانستان په جهاد کې مهم رول لرونکي جنرال حمید ګل تیر شپه مړ شوی.
پښتانه نقصان شوی دي او پاکستان ته سمرت تاوان شوی دي او افغانستان ته سمرت تاوان شوی دي. نو دا سړی دا دا په دې ته د دې تاوان ذمہواری په دې سړی.
په سواد کې د ځوانانو یو تنظیم وای حکومت په سیمه کې د دوی تعلیمي مسلې هواري کړی.
قومونه مخپوړان دی لاړه ترقیانې وکړي. تعلیم شرط تاسو وګورئ مخپوړان دی لاړه. زه دلته د تعلیم دپاره جوړم. دا یو غریب د زوی مسله ده. نو په دې مسله باندې څوک پسنجیدګۍ سره بحث نه کوي.
او اونیس پروګرام د باختر ستوري هم لرو.
تلان مونږ او قتل دغه سي په کار داده چې دا هم دغه سي دیو خور کې او سوسو جلد راشید دینه پس نور کتابونه چاپ شي.
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. نن سهار د پنجاب د کورنیو چارو د وزیر شجاع خانزاده په کور کې بمی چاودنه شوې ده. د اټک په هیزرو سیمه کې په دغه پیښه کې د ریپورټونو له مخې درې کسان وژل شوي هم دي او ګڼ ژوبل دي. داسې ریپورټونه هم دي چې شجاع خانزاده هم په دغه پیښه کې ژوبل شوی دی. دا وخت موږ سره د اسلام آباد نه د مشال ریډیو همکار احمد الله د ټلیفون پلی کړی. تاسو ته ستړي مشي وایو او د دې پیښې په اړه څه وروسته تفصیل لرئ؟
ډیره مننه سرخنده. څنګه چې تاسو هم وویل چې نن د پنجاب چې کوم د داخله وزیر دی شجاع خانزاده د هغې په ډیرې باندې جي او دماکه شوې ده. ولی پاکستان کې چې کوم دي مختلف چینل چې کوم دي هغه مختلف دغه چلی ځنې خو دا وایي چې دا ځانوجون کې حمله وه. خو تر دې دمه کوم چا تصدیق نه دی کړی چې آیا دا ځانوجون کې دماکه وه یا څه. دغه خو په دې چاودنه کې ریسکیو یو یو دوه کوم چې دي د هغې اهلکار وایي چې تر دې دمه پکې 15 کسان چې کوم دي هغه مړه شوي دي او دا مهال هم د 15 نه واخله. تر دې شپوري کسان چې کوم دي هغه په ملبی لاندې راګیر چې پکې د پنجاب داخله وزیر شجاع خانزاده چې کوم دي هغه هم شامل دي. خو بل خو د حضرو چې کوم ایس ایچ او دي هغه وینا تر مخه چې تر دې د مپ دی پیخه کې څلور کسان چې کوم دي هغه مړه شوي دي او نور یو شمېر کسان چې کوم دي هغه په دې کې جوبل شوي دي او دا محل هم هغه د ملبی لاندې چې کوم دي راګیر دي. د پنجاب داخله وزیر چې کوم اوراره به سهراب خانزاده هغه اوس نه لګ شی وړاندې مطبوعاتو ته ویل چې د دې د تر شجاع خانزاده چې کوم دی د غیب مشرۍ کې دغلته دغه روانه وا او د کلی نو خلک چې کنو هغه په دغه وخت په ډیره کې موجود وو چې 14 نو شوله او د غی لوجی دغه چت چې کوم هغه اپری وته او د دوی تر چې کوم د شجاع خان زاده هغه هم د محل په دغه ملبی لاندې راګیر دی او هغه جوبل شوی دی خو له هغه نور تفصيلات چې کوم دی هغه نو ځکه چې دا ویل چې امدادي کارویان چې کوم دی هغه روان دي او د محل د سرکاري پی وی چې درې نور جوبل کسان چې کوم دی هغه د ملبی نه راويستي دي او نږدې چې کوم اسپیټالین دی هغه ته درملند پر رسول دي بلخوا د پنجاب وزیر اعلی چې کوم دی هغه او وزیر اعظم نواز شریف غوڼه د پیخي نوټس اخستل او آی جی چې کوم دی هغه ته حکم ورکړی و چې د پیخي پلټنې دی وکړي او کوم د فوز دوه هلیکاپټر چې کوم دی هغه هم د محل د سیمې ته رسیدلی دی او هغه ته امدادي کارویان چې کوم دی هغه شروع کړی او کوم جوبل کسان چې دی هغه لګیا دی راوباسي نو دا محل یو یو دوه دوه نه علاوه نور یو شمیر امدادي ادارې چې کوم دی او د حکومت کوم دغه چې هغه هم دې ته رسیدلی دی او خپل امدادي کارویان چې کوم دی هغه شروع کړی فرخنده تر دې د صرف د سلور نه تر 15 کسانو د مرګ تخلې چې کوم دی هغه شوه دی ولی نور کسانو چې کوم 15 وشونه ډیر شو پورې کسان خود لیکيږي هغه د ملبی لاندې راګیر دی پاره کې دا محل کسان راوستل کیږي خود دغه نه زیات شمیره چې کوم دا لا دی نه خوي چې دومره کسان چې کوم دی هغه په دې 14 نه کې چې کوم دی مړ شوی دی
سمه د کور مودان اوریدونکو داو په اسلام آباد کې د مشال همکار احمد الله چې تاسو ته تفصیل درکول نن سهار د پنجاب د کورنیو چارو د وزیر شجاع خانزاده په کور کې چې په اٹک کې وو یو بمی 14 شوې ده چې په کې غنو خلکو ته مرګ جوړلا وخت ده
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم دو بجو
راشا درشا
په اتمه نټه د پاسه دو بجو
د مشال مرکا
په درې نیمو بجو
د سندرو امیل
په سلور نیمو بجو
او اوس هم راځي وی بلی موضوع ته پرون په پیښور کې پښتونخوا ولسی تحریک لخوا را بلل شوی سیمینار کې زینو پښتنو سیاستوالو وویل چې د مرکزی حکومت لخوا د چین سره د اقتصادي لارې د جوړولو په پلان کې بدلون نه مني پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سیدالم مسعود وویل چې داسې ثبوتونه لري چې د مسلم لیگ نون مرکزی حکومت غواړي د خپلې پخوانی وعده پر خلاف په پنجاب تیریدونکو لارې لومړی او په ډیر اسمل خان او جوب تیریدون کې لار او رست جوړ کړی سیاستوال اول چې مرکزی حکومت به د کار ته پرینګ دی او د پښتنو له حق به دفاع کوي نور تفصیل د پیښور نه غلام غوس را کوي
د لړکی د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وویل چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري منصوبه دوی ته منظوره ده خو د چین پنجاب اقتصادي رهداري منصوبه دوی ته منظوره نه ده
بلوچستان نشته پښتونخوا نشته مغربي نور پرسرانه نشته دا په یو د دې باندې هم د چین پاکستان کوریډور کړي دا د چین پنجاب د نامه کوریډور دی بس صرف یو ساده خبره کوم چینا پاکستان کا کوریڈور منی خود چینا پنجاب کوریڈور کتنے مزر کا تیار ہوئی
او د قومي وطنګون مشر ابتاب احمد خان شریپاو د غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې کدا خبره رښتیاوي نو د پښتونخوا ټول سیاسي ګوندونه او لسبه د دې مخالفت کوي
کم وعده د پښتون قوم سره شوې دي کو د کیسه تبدیلی راشي نو د پښتون قوم چې سامره مشران او لیډران دي د پښتون قوم هر یو فرد دا پختون قوم زمونگا مندی او خویندی با انشاءاللہ تعالی طول پدی ماندی آواز جتائی و لدی را پار بطا گو داو کئی چی مونگا دا سی ناانصافی پدی ملک نگوارو چی کم ناانصافی مونگ سر رکی گی
او د جماعت اسلامی صوبایي مشر پروفیسر ابراهیم پخپل وینا کې وویل چې د چین په سینکیانګ صوبه کې د پاله یو وسلوال غوند لوجي د چین حکومت ډیر اندېخمن دی او مرکزی حکومت دی د دواړو ملګرو هیوادونو ترمنځ د نورو اندېخنو راپارولو څخه ډډه وکړي
او دا چې څنګه کوریډور په اول ځل منظور شو یو اون په هغه طریقه او په هغه نقشه باندې پکار دي چې جوړ دي شي مونږ د دې تایید کوو مرکزی حکومت کے چرتا اوپاڑی چاہے خپل ملک کے پکور کے دننا نظام ہم درست و ساتھی نو داغی نا پس دا چین سر ہم تعلق انشاءاللہ لدیف نہیں سوکنشی خراب ہو لے
او د عوامي نېشنل ګوند مرکزی سیکرټر میا ابتخار حسین ویل چې کچيري مرکزی حکومت د اقتصادي رهداري منصوبه د ډیرا اسماعیل خان او جوب د مغربي لارینه نه تیروي نو عوامي نېشنل ون به د دې سخ مخالفت کوي.
وزیر اعظم مجبور شو غل پټس کانفرنس راغوستو هغه یو فیصله وکړه چې مغربي روټ به کم دی نو هغه زمونږ د چینا کوریډور چې کم دی یو واحد روټ وي او هغه به اول وي. ان پی هم په هغه موقف ولاړه ده چې که دا څوک نه مني موږ به لاره نیسو.
د سیاسي ګوندونو د لوړپوړو مشرانو په موجودګۍ کې په دې سیمینار کې په پاکستان تحریک انصاف نیوکې وشوې چې دې غونډه کې ولې هغوی ګډون ونه کړو او ولې هغوی د پاکستان چین اقتصادي رهدارۍ په لړ کې فعاله کردار نه لوبوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI په خوانه مشر جنرال حمید ګل د پنجاب په مری خار کې مړ شو دی. د حمید ګل په لویان هغه د پاکستان د پوځ یو تکړه جنرال ګڼي، خو د هغه ناکیدین وایي چې په افغانستان او پاکستان کې د سخت دریځۍ په وده کې یو لوی کردار درلود. زموږ همکار شاهین بنیری په دغه موضوع د قانوني او سیاسي چارو د کارپوه لطیف افریدي سره خبرې کړې دي.
جنرال حمید ګل چې دی خو د پاکستان د فوز جرنیلو، خو ډیر خلک یې د طالبانو د پلار یا فادر اب طالبان په نوم باندې پیژني، د دې څه وجه ده؟ دی خو په فوج کې وکنه
شاین صاحب. داسې ده چې جنرال حمید ګل چې دی دا فکری لحاظ را ډیر انتهایی قدامت پرست، رجت پسند او انتهایی مذهبي جنونی سړی و، او فکری لحاظ را هغه بیا چې دی په فوج کې شو نو په فوج کې په هر موقع دا کوشش کړی دی چې دغه رایټست لاره چې ده، دغه مرتجه لاره، دغه قدامت پرسته لاره په دغه لاره لاړ شي. نو د فکر په حوالے سره دی چې څه وخت بیا دی ISI مشر شو نو د خپل هر کوشش کړی دی چې د خپل مرتجع فکر چې دی، چې د خپل پسماندہ فکر چې دی، چې جامع د اسلام راغوسته وا، دا نه اسلامي فکر او نه مذهبي فکر او نه دا د پاکستان فکر، دا انتهایی رجت پسند او د بین الاقوامی ارتجاع یا کنزرویتزم او د دې رجت پسند یو نمائنده او دلته په پاکستان کې. نو د هر هغه کار کړی دی بشمول طالبان جوړول، بشمول طالبان مضبوطول، بشمول په پاکستان کې دننه طالبانو ته مرسته، حمایت او ملاتړ کول، هغه هر هغه کار کړی دی چې دا د رجت پسندی کارو، دا د مذهبي جنونیت کارو، دا د ترکۍ د لارې خنډو، د افغانانو او خاص کر دی افغانستان په ضد کارو، نو دا دغه سی یو شخصیت وو.
دی جی په کال 1992 کې چې کوم د نوکری واده د چې کوم وظیفه واده پاکستان د فوج سره دغه نه ریټایر شو، دغه نه روستو بیا هم دی په میډیا باندې راته او د پاکستان چې کوم مسلې دي، خاص طور د فارن پالیسی چې کوم ایشوز په غو باندې بردی بیان راتله، افغانستان باندې به راتله، د دې کردارو د ریټایر کېدو نه روستو،
د ریټایر کېدو نه پستا د بالکل کردارو به چې کوم بین الاقوامی ارتجاع یا انټرنیشنل ریاکشنری فورسز چې کوم دي، هغه په هغه کې القاعده شامل او په هغه کې جماعت اسلامی شامل دي، په هغه کې اخوان المسلمین هم شامل دي، په هغه کې ټول چې څومره بین الاقوامی رجت پسند قوتونه دي په مختلفو ملکونو کې دي، د دوی یو اتحاد او دا سړی چې کوم دی په هغه اتحاد کې هم شریکو، او دا د هغه اتحاد یو نمائنده او په پاکستان کې د بین الاقوامی رجت پسندی یو ښکاره ویان و، او داسې مې و چې دا د مفت کول د طالبانو ته امدادونه رسولي دي، د طالبانو ته ټریننګونه ورکړي دي، د طالبانو ته سسته کړي دي، د طالبانو په نوم مختلف دا تنظیمونه چې کوم په پاکستان کې جوړ شوي دي. نو په دغه کې دا د بین الاقوامی رجت پسندی نه د دې سړي ډېرې ګټې وټې وي.
د مشال رادیو خبرونه په منځنۍ سپو شپږ سو یویش، په لنډو سپو 2113، 15,360، 15,160، او د انټرنیټ تلارې په مشال رادیو ټکی کام پاکې صاف اوریدئ شئ.
اوریدونکو په هریپور کې د کامی سملی په حلقه 19 زمینی وټونه روان دي. الیکشن کمیشن وایي په لومړي ځل په دغه وټونو کې بایومیټرک سیستم لګول شوی دی. وایي دا نظام به راتلونکي کې د ټګۍ مخه نیولو کې مرستیال ثابت شي. بایومیټرک سیستم سیسیز دی او دې سره به په انتخاباتو سه اثر پریوزي. په اړه د اسلام آباد نه د ریاض مساخیل دا رپورټ اورو.
الیکشن کمیشن وایي په لومبي ځل یې په ازمیختي بنیادونو د وټونو تصدیق دپاره په 13 پولینګ سټیشنو بایومیټرک سیستم لګولې دی. د بایومیټرک سیستم په هکله مشال ریډیو سره خبرو کې د پیښور الیکشن کمیشن یو افسر خوشحال زاده وینا وا.
د بایومیټرک مشین صرف او صرف آیډینټیفیکیشن د ووټرز شناخت کولی هغه کې و چې څنګه کارت ورکې د دې دا کس یعنې د خزي یا سړی ووټر چې د هغه په سکرین باندې د هغه پارټیکولر اپیر شي یا دا پلان دی بیا هغه کې د تم امپریشن د خپل یو سکیننګ د پر خپل پلیس سره هلته و دي تم امپریشن سکین کړي نو دا چې کوم ډیټا د اپیر شوی دا نو دا به کنفرم کی چې آیا دا واقعي دم دغه سره دی کنه بل څه دی.
په داسې حال کې چې پاکستان کې اکثره ټولټا کنو رستو یو ډلا په بلې د درغلې او ټګې تورونه لګوي، بایومیټریک سیستم با د دې ټګې مخنیوي کې څومره کردار تر سره کړي؟ په دغه اړه مو د سیاسي چارو د کارپو ایمل خټک نه تاسو کو نو دوی
کټګیانو خبره کیږي یا د دانلې خبره کیږي؟ نو بنیادی طور باندې درې مرحلو کې کیږي. یو خو د الیکشن نه مخکې کیږي، دویم په کومه ورځ باندې چې انتخابات یو ټونه چولې کیږي رای شماري کیږي، او دریم چې رای ورکړی شي بیا د هغې شمېره نه کیږي. نو دا حکومت تجربه چې په هریپور په الیکشن کې کیږي نو دا به صرف د ټګۍ چې یو قسم دی هغه قسم به پیشبندي وشي چې کوم دا رای اچولو وخت کې کیږي.
د یادونې ده چې په هلکا ان 19 د پاکستان تحریک انصاف راجا عامر زمان بریالی شوی و، خو وروستو د الیکشن ټریبیونل فیصلې تر مخه د مسلم لیگ نون عمر ایوب خان وګټله. د کمپوزیت چې راجا عامر زمان سپریم کورټ کې کیس وکړو او سپریم کورټ دلته په دویم ځل د وټونو حکم ورکړو. په ان 19 د رجسټرډ ووټرانو شمیره د 15,00,000 نه زیاته ده او دلته ټول نه امیدواران ټول ټاکنو کې برخه اخلي، خو اصل مقابله د پاکستان تحریک انصاف راجا عامر زمان او مسلم لیگ نون باور نواز ترمنځ ده. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، ټاکل شوی چې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنۍ چارو او ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز د اگست پر 23 په امنیتي موضوعاتو د خبرو لپاره هند ته ولاړ شو د خپل هندي سیال اجیت دوال سره وګوري. د خبرو اترو په دې پړاو د پاکستان او هند مشران په روس کې د بې سرمشریزې په مهال رضا شوي وو. په عین حال کې چې د پاکستان او هند ترمنځ په سرحدي سیمه حالات کړکېچن شوي دي، له دې ملاقاته څه تمه کېدی شي؟ په دې اړه زموږ د همکارې ملیحا میرزاده دا رپورټ اورو.
د روان کال په جولای کې د روس په اوفا ښار کې د لیدلو پر مهال د پاکستان او هند مشران نواز شریف او نریندر مودي د خبرو اترو په دې پړاو رضا شوي وو. په داسې حال کې چې د هند او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمه یا لاین آف کنټرول د ډزو د تبادلې له امله د دواړو هیوادونو خپلمنځي تعلقات کړکېچن شوي دي، په راتلونکو ورځو کې د دواړو ملکونو د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ د ملاقات د اهمیت په اړه پوښتنې راپورته کیږي. دا چې د کېدونکو خبرو اترو نه څه تمه کېدی شي، د دې پوښتنې جواب په هند کې یوه کارپوه سوهاسینی حیدر راکوي. دا وایي زما په فکر دا خبرې اترې په داسې وخت کې کیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ کشالې په کمېدو نه بلکې په زیاتېدو دي. په اوفا کې د دواړو هیوادونو د مشرانو تر ملاقات وروسته امید و چې دغه کشالې به کمې شي. که هغه په سرحدي سیمه د ډزو تبادله وه، په هند کې وسلوال بریدونه وو، او که د دواړو ترمنځ دغې خبرې وي، خو په اصل کې په دې تېرو څو هفتو کې دغه کشالې سیوا شوي دي. نو زما په خیال د دواړو هیوادونو د ملي امنیت چارو سلاکارانو په کچه د خبرو اترو لپاره لومړنی چیلنج به دا وي چې داسې یو حل روباسي چې په کشالو کې کمی راوستل شي او د ډزو تبادله په فوري توګه ودرول شي. تر هغې وروسته به دوی خپل اجنډا پر مخ بوتلی شي چې په بنیادي ډول له ترهګري سره تعلق لري. او څنګه چې د هند حکومت وایي په اجنډا کې به یوازې په ترهګري خبرې اترې کول وي چې هغه په کوم شکل کې هم وي، لکه څنګه چې په اوفا کې وشو. له هغې وروسته بیا د مخکې تللو په کړنلاره خبرې اترې کولی شي. بل پلو په پاکستان کې کارپوا ماریا سلطان وايي چې دا سينه ویني چې د ملاقات په کومه خاص نتیجه راوځي. زما په فکر د دواړو هیوادونو د ملي امنیت د چارو سلاکارانو ترمنځ کېدونکې خبرې اترې فل وخت کومه نتیجه نشي ورکولې، ځکه چې د هند اړخته څه خاص پرمختګ نه دی تر سترګو شوی. که د هغې تعلق په لاین آف کنټرول د سختو حالاتو په ترڅ کې پر کوم جامع انتظام د خبرو اترو سره وي، او یا که د پاکستان او هند سره تعلق لرونکو د ټولو الو سره، خو بیا د خبرو اترو د نه کولو پر ځای دا یو ښه خبره ده چې دواړه خواوې سره کینی. نو موږ په محتاط ډول خوشبینه کېدای شو، خو په حقیقت کې به د دې خبرو اترو څه اثر نه وي. دا په داسې حال کې ته چې د پاکستان صدر ممنون حسین د اګست په 14مه د هیواد د ازادۍ د ورځې له مناسبت سره په ټلویزیوني وینا کې هند ته د کشمیر په مسله د دوه اړخیزو خبرو اترو وړاندیز کړی دی. د پاکستان او هند ترمنځ تعلقات پیچلي پاتې شوي دي. دواړو هیوادونو په 1947 کال کې له برېټانیا ازادي حاصلولو راهیسې درې واره جنګونه کړي دي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
د چین د بهرنیو چارو وزارت وای د افغانستان د سولې مذاکرات سیمې د امن لپاره ضروری دي، نو ځکه یې پوره ملاتړ کوي. چینی چارواکو په داسې حال کې دا بیان ورکړی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې اسلام آباد ته ورغلی وو، او د چارواکو په خبره د پاکستانی وزیر اعظم او پوځي چارواکو سره ملاقات کې واضح کړه چې نور ورته د پاکستان لخوا د طالبانو ملاتړ جاري ساتل د زغملو نه دی. کارپوهان وایي چین پر طالبانو اغیز لرونکي پاکستان سره خې اړیکې لري، نو ځکه د سیاسي روغې جوړې لپاره کردار مهم دی. نور تفصیل د زبی شفق په دې رپورت کې اورو.
چین د افغانستان د سولې د پروسې بشپړ ملاتړ اعلان کړی دی. په افغانستان کې د موجودو ستونزو یوازینی حل بللی او په دې لړ کې رغنده رول لوبولو ته چمتووالی ښودلی دی. د دې هېواد د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې تشویق کړي او کاږي. چین تل او په پرله پسې توګه د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې د بهیر ملاتړ کوي، او په دې باور دی چې د افغانستان د مسالې حقیقي حل د سولې مذاکرات دي. چین د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې تشویقوي، او د یو شمېر خواوو په ځانګړي ډول د پاکستان رول ستایي چې د سولې په خبرو کې لوبولی دی. چین چمتو دی چې د افغانستان د سولې لپاره په دې پروسه کې رغنده رول ولوبوي، او هیله لري چې ټولې خواوې به د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د سولې پر مذاکراتو باور او اعتماد لا زیات کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې تېره ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ یو جګ پړی افغان دولتي پلاوی له پاکستاني چارواکو سره د هر اړخیزو خبرو لپاره اسلام آباد ته راغلی و. د افغان پلاوی تر ستنېدو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې له افغان پلاوی سره د یو شمېر نور موضوعاتو په ګډون د افغانستان د سولې په پروسې هم خبرې کړي. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو ځینې کارپوهان د چین وروستۍ څرګندونې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره ګټورې بولي، او وایي د یو پیاوړي سیمه ییز ځواک په توګه چین کولی شي پر پاکستان فشار واچوي چې د سولې په پروسه کې خپلو ژمنو ته ژمن پاتې شي. د سیاسي او افغان چارو کارپوه شمیم شاهد د ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وایي
چین دلته ډېر غټ غټې پروژې دلته پاره باندې کار کوي، د هغې لپاره څنګه ورکوي. نو ظاهره خبره ده چې چین غواړي نو په دې وجه هغه مداخله کوي. چین کولی شي چې د پاکستان په سیاسي ادارو باندې، د پاکستان په دوستي ادارو، په دې ټولو باندې زور واچوي، نو دلته کې امن راځي، په دې کې خو څه شک نشته. خو د بده مرغه دلته په پاکستان کې مسلې شته، او پاکستان کې تر اوسه پورې خلک چې په یو ځای باندې نه دي، د هغې یو خبره نه ده. پاکستان کې په امن باندې، پاکستان کې په ترهګرۍ باندې، پاکستان کې په افغانستان سره په تعلق باندې، خو د ایران سره په تعلق باندې دلته کې اختلافات ډېر زیات دي، او دغه اختلافات د ټول غټ خران دي.
چین په داسې حال کې د افغانستان د سولې د پروسې بشپړ ملاتړ او په دې لړ کې د رول لوبول اعلان کړی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو دویم پړاو چې ټاکل شوی و د جولای په 1 نیټه په مری کې ترسره شي، د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې د راپورونو له امله وځنډېده. تر دې مخکې په وروستیو میاشتو کې چین د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په اورومچي ښار کې د سولې خبرو کوربه و، او د اورومچي له خبرو وروسته د دواړو افغان خواوو استازو د پاکستان پایتخت ته نږدې په مری کې د پاکستان په کوربتوب مخامخ خبرې وکړې. په دغه خبرو کې د امریکا، چین او پاکستان استازو هم د سارونکو په توګه برخه اخیستې وه.
د ماسپخین یوانی ما بچه شویده لند خبرونه د اسرار عالم مومن ناورو.
د پنجاب صوبه د کورون چارو صوبایي وزیر شجاع خانزاده په کور کې نن سهار چاودنې لږ تر لږه څلور کسان وژلو. د کورون چارو وزیر په ګډون یو شمیر نور چوبل دي. په ټکې شوې دې پیښه کې د پولیسو په وینا د حجرې چت راغورځېدلې او ګڼ خلک یې له ملبې لاندې کړي. د ژغورنې ادارې ریسکیو 1122 چارواکو مشلرو ته ویلي چې 15 کسان مړه او 25 د ملبې لاندې ګیر دي، خو پولیس چارواکو د مړو شمېره څلور ښودلې. پرون پیښور کې د مختلفو سیاسي ګوندونو، پښتنو سیاستوالو او د مدني ټولنو غړو د پاکستان مسلم لیگ نون له مرکزي حکومت ته وغوښتل چې د چین د کاشغر او بلوچستان د گوادر ترمنځ اقتصادي لارې پروژه کې دي د وعدې سره سم لومړی پر پښتنو سیمو تیرېدونکي لار جوړ کړي. د پاکستان د جاسوسي ادارې ایسای پخوانی مشر حمید ګل تیره شپه د 90 کلونو په عمر د دماغو د رګ شلیدو له وجې مړ شو. د پاکستان د چاپیریال ساتنې وفاقي وزیر مشهد الله خان تر هغې وروسته استعفا ورکړه چې په یو مرکه کې یې تور پورې کړی و چې د جاسوسي ادارې ایسای پخوانی مشر ظهیر الاسلام د کودتا پلان درلود. پاکستان او هندوستان پرون یو وار بیا د کشمیر په لانجمنه سیمه کې پر یو بل ډزې کړي چې پکې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او درویشت نور ټپیان دي. د روس د بنو چارو وزیر سرګی لاوروف به د خپل ایراني سیال جواد ظریف سره د اګست په 18 تاریخ ملاقات کوي. پرون د روس د بنو چارو وزارت د دې اعلان ترڅنګ ویل چې د ایران اټومي پروګرام او په شام کې د سولې کوششونه به د خبرو موضوع وي.
او اوس هم راځو د پاکستانی ورځپاڼو اداریو ته چې مهمې برخې د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
نوای وقت ورځپاڼه په خپلې اداري کې لیکي چې وفاقي وزیر مشاهد الله خان ویلي دي چې تیر کال په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک درنو دوران د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د هغه وخت مشر لیفټننت جنرال ظهیر الاسلام یو سازش تیار کړی و چې تر لاندې یې فوزي او سیاسي مشورولې د لرې کولو وروسته په ملک قبضه کول غوښتل. ورځپاڼه لیکي چې د اطلاعاتو وزیر سینیټر پرویز رشید او د فوز د مطبوعاتو څانګې ISPR مشر میجر جنرال عاصم سلیم باجوا د مشاهد الله خان دا بیان بی بنیاد ګرځولې دي. خو د مشاهد الله خان دې بیان نه حکومت لپاره مشکلات را پیدا شوې دي او داسې بیانونه د فوز او حکومت ترمنځ غلط فهمیانې را پیدا کولې شي. ورسمانه لیکي که حکومت 13 میاشت د دفاع وزیر خواجه آصف د بیان تردید کړی وي او وضاحت یې ترې غوښته وي، نو د حکومت نور وزیرانو به دا قسمه بیانونه نه ورکولې. خو اوس دا معامله ختمول د حکومت مجبوري شوې ده، ځکه چې حکومت فوز خفه کول نه غواړي. ورسمانه په اخیره کې لیکي چې ښه به دا وي چې حقیقت را برسیره کول لپاره دی یو عدالتي کمیشن جوړ کړی شي، او که د درنو په شا د جرنیلانو څه کردار وي نو هغه دی را برسیره کړی شي او ورته دی سخته سزا ورکړي، او که د درنو په شا د دوی څه کردار نه وو نو خواجه آصف، مشاهد الله خان او نور هغه خلک چې داسې تورونه لګوي د هغوی دی هم احتساب وکړی شي. دنیا ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې په 14 اگست په کوټه او تربت کې 422 وسلوالو د فوز په وړاندې خپله وسله کېښوده. ورځپاڼه لیکي چې په سوونو وسلوالو واپسی یقینا چې یو مهم پرمختګ دی، خو حکومت لا د خبرې خیال ساتل ضروری دی چې دا خلک د حکومتي مراعاتونه ګټه پورته کول ورستو بیا وسلوالو سره یو ځای نشي. ورسپانه لیکي چې حکومت له په هغه عواملو قابو موندلو لپاره ګامونه پورته کول پکار دي چې له وجې خلک تر هغه سره په ملګرتیا مجبوره کیږي، نو ضروری ده چې حکومت دې نه صرف د روزګار موقع زیات کړي بلکې د غربت خاتمه دې هم وکړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې حکومت له خوا د خلکو لپاره د کوم مراتو اعلان کړی شوی دی، نو هغه دی ورته ضرور ورکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. د افغان طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ تر تایید وروسته ملا اختر محمد منصور د دوی نوې امیر ټاکل شوی چې پاکستان ته ډیر نږدې کس ګڼل کیږي. د نیشنل انټرست مجله لیکي دا په دې معنی چې که اسلام آباد وغواړي له دې موقع ګټه اخیستل شي او افغانستان سره د سولې راوستلو کې د مرستې په کولو سره سیمه کې یو مثبت رول لوبولی شي. بلخوا په داسې حال کې چې افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات ځنډیدلي، بزنس سټانډرډ ورځپاڼې لیکلي چې چین غواړي دې لړکې یو مؤثره رول ولوبوي. د دواړو لیکنو مهم برخې د انیسا اجمل ناورو.
نیشنل انٹرسٹ مچللی کی د طالبانو د نوی مشر پتوګه د ملا اختر محمد منصور ټاکنه دیتا مکه برابروي چې دا شنبه د پاکستان پر دغه وسلوالی ډلې کنټرول زیات پیاوړی شي او په افغانستان کې به د مفاهمتي عمل په لړ کې مرستې وکړي. مجللی کې زیاتره خلک پر دې اندي ډېری کمی وجدې چې د پاکستان پر پوزي اسټابلیشمنت باور وکړل شي چې ګنې دا هیواد د افغانستان د سولې او ثبات لپاره هڅې کوي ځکه چې پاکستان د طالبانو سره د ملاتړ په برخه کې اوږد تاریخ لري. مکاللی کې داسې ډېری نښې هم شته چې په سیمه کې د داعش ډلې مخ په زیاتېدونکي اثر او د افغان ولسمشر اشرف غني له اسلام آباد سره د اړیکو پر امن کولو لپاره مضبوطو هڅو دې ته لاره جوړه کړه چې پاکستان په خپلو پالیسیانو کې بدلون راولي. مجللی کې پښتنه دادا چې آیا د طالبانو ترمنځ د مشرتابه په سر د اختلافاتو هواریدو وروسته بعد امن خبري یو وار بیا پیل شي او کنه. مکاللی کې دا هر څه زیاتره پر پاکستان تکیه کوي. نیشنل انٹرسٹ لکی دامن په بهیر کې د شاملې دونه د بچکې دوله لپاره پاکستان د ډېری مودې راهیسې پر دې دریس ته چدوی پر طالبانو ډېر کم نفوذ لري. خو مجللی کې دا خبرې نورې پټې نه دي پاتې چې پاکستان په سیمه کې د خپل اثر زیاتولو هینتا د ستونزو جوړولو لپاره طالبانو ته د یوې لارې په سترګه ګوري. مجللی کې د بدلیدونکو حالاتو ته په کتو سره پاکستان کې د شي دا اراده لري چې د داعش ډلې ګواښونو ته د ماتې ورکولو لپاره تر ټولو مؤثره لاره د مفاهمتي عمل په ذریعه لافغان حکومت سره اړیکې ښه کول دي. بلخوا بزنس سټینډرډ ورځپاڼه لیکي د خالی په ورځ د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي دي هیواد یې د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره مؤثره رول لوبولو ته تیار دی. د شنوا خبري ایجنټس تر مخه د بهرنیو چارو وزارت ویاند سرګندونې داغو اندېښنو په ځواب کې کړي چې په افغانستان کې د ترهګرې روسي بریدونه د روغې جوړې کوششونه ودرولي شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي دي چې هیواد یې په مسلسله توګه د افغانستان په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوي. نوموړي زیاته کړي چین د هغو ډلو په ځانګړي توګه د پاکستان ستاینه هم کوي چې د امن په خبرو کې مهم رول لوبولی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي دي چین تمه لري چې د افغانستان د سولې ثبات لپاره په مذاکراتو کې زیات ښکېل خلک باید خبرو ته دوام ورکړي، په دې خبرو کې باور زیات کړي او د لړکې خپلې هڅې جاري وساتي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
چین وای دوی لا هم د افغان حکومت او وسوال طالبانو ترمنځ سولې خبرو ته اله مندي او ملاتړ یې کوي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند دا سرګندونې په داسې حال کې کوي چې د وروستیو اونیو پیښو په افغانستان کې د سولې د خبرو د زر پیلېدو په اړه هیلې کمې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار اجملان ناورو.
په داسې حال کې چې د وروستیو اونیو پیښو په افغانستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ پیل شوې خبرې له ناڅرګند برخلیک سره مخ کړي. چین وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د افغانانو په مشرۍ د پخلاینې د پروسې ملاتړ کوي، هڅوي او باور لري چې د افغانستان د شخړې د هواري لپاره د سولې خبرې یوازینۍ لاره ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندې په خپلې وروستۍ خبري غونډه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پر خبرو یو وار بیا په داسې حال کې ټینګار کړی چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرګ د خبر خپرېدل او ورپسې په کابل کې مرګونې او درنې چاودنې د دې سبب شوي چې د دواړو لورو ترمنځ د سولې د خبرو پایل ته پیدا شوې هیلې کمې شي. دا وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت استازو د لومړي ځل لپاره په اسلام آباد کې د پاکستان په همکارۍ مخامخ خبرې وکړې. ټاکل شوی و چې دویم دور مخامخ خبرې هم تر سره شي، خو د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خبرېدو وروسته دویم دور خبرې ونه شوې. ویل کېږي چې د دې لومړي پړاو خبرو په تنظیم کې چینایي لوري مهم رول لوبولی و. د چین د بهرنیو چارو وزارت په خپله ویبپاڼه کې د دې وزارت د ویاندې هوا چوننګ له خولې وایي چین لا هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو ملاتړ کوي او په دې برخه کې د ټولو خواوو په ځانګړې توګه د پاکستان رول مهم بولي او ستایي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د سولې په خبرو کې د پاکستان د رول یادونه په داسې حال کې کړې چې په کابل کې وروستیو مرګونو چاودنو راوروسته افغان ولسمشر اشرف غني په دې برخه کې پاکستان په نه همکارۍ تورن کړ او ټینګار یې وکړ چې دوی نور له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو په برخه کې له پاکستان نه د همکارۍ تمه نه لري. خو د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیله څرګنده کړي چې په افغانستان کې د دوامدار سولې د ټینګښت لپاره به په مسله کې ټول ښکیل لوري په سم لوري ولاړ شي او د خبرو پر مخ بیولو لپاره به ژمن اوسي او د باور فضا به رامنځته کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ټینګار کړی چې هیواد چمتو دی په افغانستان کې د پخلاینې لپاره له ټولو لورو سره همکاري وکړي او په دې برخه کې خپل پراخ رول ترسره کړي. چین په سیمه کې د پاکستان نږدې ملګری هیواد دی چې خپل هم د تروریزم له ګواښ سره مخ دی. له بله پلوه د نړۍ دا دویم لوی اقتصاد په پاکستان، افغانستان او سیمه کې یو لړ لوی اقتصادي پروژې لري چې د عملي کولو لپاره یې په منطقه کې امن مهم ګڼل کیږي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اوس همزو اسوات چرته چې په منګوره کې د تعلیم د پرمختګ لپاره کارکونکي د ځوانانو ټولنې انوویټیو یوت فورم تر سوري لاندې سوات کې د زده کوونکو په مسلو آل پارټي کانفرنس رابل شوی وو چې پکې د سناس د دغه سیمې د ټولو سیاسي ګوندونو نمائندګانو په شمول حکومتي چارواکو او د تعلیم پوهانو برخه واخیسته. غونډه کې د حکومت نه غوښتنه وشوه چې د زده کوونکو مسلې د زر تر زره هوارې کړل شي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینار د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې.
غونډې ته د یادې شوې ټولنې مشر ډاکټر جواد سواد کې د تعلیم په اړه تفصیلي راپورونه وړاندې کړل چې پکې په پوری توګه 2000 ماشومان د مکتب سکولونو ختمولو په وجه د مشکل سره مخ دي. دغه رنګه سله پاسه 4500 لسم پاس ماشومان د تعلیمي ادارو نشوالي له وجې وړاندې زده کړو نه پاتې کېدو وېره ده. د غونډه کې برخه اغستون کې د عوامي نېشنل ګوند سواد مشر او پخوانی اسمبلی غړي شیرشاه خان په دغه اړه وویل:
زما گزارش بدای چې زمونږ سیاسي پارټي څومره چې دي د سواد زمونږ د یو بل سره هر څه پتنې خو دسې په دې شو باندې په دې باندې د خپل بچو د مستقبل لپاره مونږ یو موټی یو. زما لکه کې هاي سیکنډري سکول کالج با جوړ کړی دی خوشې پروت دی یا لکه سینکشن اغسل خو د یو ورځې کار دی نو مشرانو تاسو سینکشن نه شئ اخته رغول نو غټه خبره ده خښتې به لګولي یو ګران کار به و چې کوم سکول کالجونه وه جوړ دي نو دا خو اوس چې پنډ لپس کېږي نو دا پنډ به راغستې وو کنه دا په ایجوکیشن ولګوي کنه.
دغه رنګه د جماعت اسلامي سوات مرستیال امیر قاری اصرار احمد اویل که حکومت دې قام ته تعلیم ور نه کړو نو د دې به ډېرې ناکاره نتیجې مخې ته راشي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ له اړخه مرکزي ترجمان او د سیدو شریف پخوانی ناظم ډاکټر خالد محمود زیاته کړه چې د پاکستان په عین کې اولس ته بنیادي حقونو ورکولو کې تعلیم ورکول هم شامل دي.
قومونه مخ په وړاندې لاړه ترقیانې وکړې تعلیم شرط او سوګورې مخ په وړاندې لاړه زه دلته د تعلیم د پاره جوړم خو دا د یو غریب د زوی مسله ده نو په دې مسله باندې څوک پسنجیدګۍ سره پاس نه کوي.
سوات شخصي تعلیمي اتحادیې پی ایس ایم ای پخوانی مشر گلوبل پیس کونسل صدر ماهر تعلیم احمد شاه اویل چې په پوری توګه د نورې تعلیمي ادارې پرانستې شي
ټوټل زموږ تعلیمي لحاظ چې 29% دی او پای کې بیا د جنکو د تعلیم خو ډېر زیات بد حل دی نو اکثر چې زموږ میټینګس کېږي د جانزیب کالج پروفیسران او دي همیشه په میټینګس کې دا خبره کوي چې په منګوره کې په ارجنټ بیس باندې دوه میل کالجونه او یو فیمیل کالج دا
اونډه کې موجود د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک مشیر او صوبائی اسمبلی غړي عبدالمونیم اویل چې دوی به د سواد د زده کوونکو ستونزې په هر کچ پورته کوي.
شنلی یا سواد زب چا سره کمپرومایز نه کوم نه وزیر اعلی سره تر کوم نه وزیر اعظم سره تر کوم زما شنلی مال څه خدا غنن چې ماته تاسو مې را کوی ما دغه ریسپیکټ الله تاسو عزتمن کی عزتمن خلک دي دا غریب د بچي خبره ده نو زه به ان شاء الله تاسو نه مطلب رهبر تاسو شي لار به خیر تاسو مطلب زب مخکل او تاسو برات زه خیر ان شاء الله تاسو داسې یو پروګرام وکړي چا چا سره میلا وشي چې موږ درا 15 کسان موږ واړه خراب نشي.
آل پارټیز کانفرنس کې په ګډه اعلامیه جاری کړه شو چې پکې د خیبر پښتونخوا حکومت څخه غوښتنې وکړې شوې چې مکتب سکولونه دې تر هغه پورې نه بندوي تر کومه پورې چې دغه سکولونو ماشومان لپاره متبادل انتظام نه وي شوی او د لسم پاس د کوونکو تعلیمي لړۍ جاری ساتلو لپاره دې په سمدستي توګه ګامونه پورته کړی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنهو د ماخام تر شپګو
د مشال تر څنګه سوریدونکو اوس هم راځو کلتوري او ادبي خبرونه د باختر ستوري ته د دې پروګرام جوړون کې ستاسو لپاره د مشال ریډیو همکار باز محمد عابد دی.
د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عابد او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. پنننه خبرونه کې به په پیښور کې د مشال رادیو ل خبرونه څخه د جوړ شوی کتاب اتلان د مخکتنی ریپورت ولرو. بیا به په کابل کې د افغانستان معماران په نوم د کتاب مخکتنی ریپورت وړاندې کو، او په اخیره کې به د وتلي محلي سندرغاړي نواب استاد د مرکی وروستۍ برخه په ګډه سره واورو. لومړی ریپورت ترازو په دې وروستیو کې د مشال راډیو د اتلان خپرونې څخه د اتلان په نوم کتاب له چاپه راووت او خپور شو، چې د تېرې سه شنبې په ورځې پېښور پریس کلب کې مخکتنه ترسره شوه. دغې مخکتنې ته د مشال راډیو همکار زبی شفق هم ورغلی و او دغه ریپورت یې پې تیار کړی دی.
دا خبر پختونخوا په مرکز پیښور کې د ازادي راډیو د مشال څانګې د راډیو خپرونې اتلان نه د جوړ شوي کتاب اتلان مخکتنه وشوه، چې د دې ایالت له بېلابېلو سیمو راغلو لسګونو کسانو پکې برخه اخیستې وه. دغه مخکتنه چې د سې شنبې په ورځ د پیښور په پریس کلب کې جوړه شوې وه، د خیبر پختونخوا د ملت پاله ګوندونو د استازو په ګډون پکې ګڼ شمېر ځوانانو، لیکوالو، شاعرانو او ژورنالیستانو ګډون کړی و، چې هر یو په خپل وار د کتاب پر منځپانګې او د دغه کتاب پر ارزښت خبرې وکړې. اتلان د ازادي راډیو د مشال څانګې د راډیوي خپرونې اتلان د جوړ شوي کتاب لومړی ټوک دی، چې د لروبر پښتني سیمې شاوخوا شل نومیته شخصیتونه پکې معرفي شوي. د هغوی پر ژوند، فن او کارنامو په زړه پورې بحث شوی، چې د اوډونو سمون چارې د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد ترسره کړي دي. د ازادي راډیو د مشال څانګې مشر ایډیټر داود خټک له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه کتاب د چاپېدا د هدف په اړه وایي.
ریډیو یو داسې میډیم دی چې دا بعضې وخت ځینې خلک واوري، ځینې وانوري. بیا په دې دومره تیز وخت کې چې هر سړی په منډه دی، نو که چاته یو وخت میلاو نشي نو چې ریډیو وانوري، نو دوی ته بیا نشي کولی چې هغه پروګرام یا هغه خبره یو واري بیا دی واوري. نو مونږ دا هڅه وکړه چې دا په کتابي شکل کې راولو، ځکه چې همدغه شیان دي دا خلک سبا هم کتې شي، دا خلک بل ورځ هم کتې شي. نو دا مون تاریخ دا مون په یو طریقې سره محفوظ کو، او د دین ورستو به هم زمونږ سره داسې نورې خبرونه هم شته چې په هغه کې هم دغه سی یو هڅو.
لیکوالو، شاعر او د اسلامي کالج پونتون د پښتو څانګې مشر عباسی یوسفزی د مشال رادیو د هڅو ستایله، او دا کتاب یې د نوي کول پښتنو ځوانانو ته یو ارزښتمند ډالۍ وبلله.
دا یو داسې قسمه کار دی چې دا کار په کار دی چې غټې غټې اکیډمیو کې چې څېړنه کوي، خو دا کار مشال رادیو ډېر په ښکلي ډول کړی دی. او زه دا ګڼم چې کوم دا شل اتلان مونږ وکتل، دغسې په کار دا ده چې دا هم دغسې دی خور کې او سو سو جلد راشي، د دې نه پس نور کتابونه چاپ شي. او په دې کې چې کوم معیار ساتلی شوی دی، په کار دا ده چې هم دغسې د دې معیار خیال ساتلی شي، او د اعلی پایې د غوره ډول تحقیق او تنقید مخې ته راشي.
د عوامي نېشنل ګوند جکپوړي غړي او د خیبر پښتونخوا د ښوونې او روزنې پخواني وزیر سردار حسین بابک ازادي راډیو ته وویل چې که چیرې پښتانه د خپلو مشرانو ژوند مطالعه کړي او عمل پرې وکړي، نو ښایي دا سیمه د تروریزم او جنګ جګړو له شره په امان شي.
دا خو ډېره زیاته ضروري چې موږ د خپل تاریخ نه خبر شو، موږ د خپل اتلانو نه خبر شو. موږ ډېر تاریخي قوم یو، موږ ډېر مضبوط قوي کلچر لرو، موږ یوه ژبه لرو، موږ د قربانو یو ډېر لوړ تاریخ لرو، ډېر مضبوط. دا ده چې دا ډېر لوی ظلم شوی، دا ریاستي ظلم شوی دی په دې وطن کې، چې د دې وطن بچی چی دی، د دې وطن اولس چی دی، د دې وطن د اتلانو نن ارادتن نه خبره ساتل شوی دی. دا چې کوم کوشش وی دا، دا ډیر لازمی کوشش دی. دا کوشش مونږ لم پکار دی، دا کوشش چې مونږ کوم رستيال دی غیلم پکار دی. که دور مونږ وکړو چې د خپل بچی، خپل اولس، د دې خپل اتلانو نن خبر کو، د خپل تاریخ نه خبر کو، د خپل کلچر نه خبر کو، زه دا غنم چې بیا با دلته دا دا چې سدی دا بنی.
د پښتو ژبې نموتی لیکوالو سیډونکي ډاکټر مهاجر خیش کی د دې پښتنې په ځواب کې چې آیا د انټرنیټ او ټولنیز رسنیو په دې ټکنالوژي کو تیز دور کې کتاب خپل اهمیت له لاسه ورکړی کنه وایي.
د کتاب اهمیت خو بالکل نه ختمیږي. تاسو چې کوم خبرو نه ټول سرسري او ستلي، کتاب خو یو علمي او دانشورانه انداز دی، او کتاب کلچر چې کوم دی ټیک دی سره لګي نقصان مون دی، خو د کتاب اهمیت بالکل نه ختمیږي. ځکه چې په یورپ کې کتاب د ډیر سره په سوشل میډیا ډیر
دا کتاب د مخکتنې د غونډې ګډونوالو ته د ویناوالو تر څنګ ځینو شاعرانو خپل شعرونه هم واورول، او غونډه د ماښام په شپږ نیمو بجو د پښتو ژبې د ملنګ شاعر اکمل لیونی په دغو شعرونو پای ته ورسېده.
Thank you.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د افغانستان معماران د هغه کتاب نوم دی چې شاه محمود میخیل او استاد عبدالقیوم میشوانی په ګډه په پښتو او دری ژبو لیکلی او په دې وروستیو کې د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ لخوا خپور شوی دی. د دغه کتاب مخکتنه د تیرې یکشنبې په ورځ په کابل کې ترسره شوه چې حال یې په ریپورټ کې درکوو. د افغانستان معماران د کتاب مخکتنه د تیرې یکشنبې په ورځ په کابل کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د غونډو په تالار کې ترسره شوه چې په یو شمېر لوړپوړو دولتي چارواکو سربیره پکې کابل میشتو لیکوالو او فرهنګیانو هم ګډون کړی و چې یو شمېر لیکوالو د کتاب په اهمیت او ماهیت خبرې وکړې. د کتاب یو تن لیکوال شاه محمود میخیل د کتاب د محتوا په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، په دغه کتاب کې د یو شمېر هغو شخصیتونو کړنې او پیژندګلوي شوي چې په بیلابیلو وختونو کې افغانستان ته د پام وړ خدمت ترسره کړی دی.
دغه شپږ دېرش کلونه جنگونه په افغانستان کې غیر د تخریب نه بل کار نه شوی. نوی نسل په دې فکر دی چې د وطن لپاره هیچا خدمت نه کړی، نو په دې حساب موږ دغه کسان چې د افغانستان کې د فزیکی آبادۍ په لحاظ باندې او یا نور مهم رول یې لوبولی دی، په ظاهر خان یا داود خان په وخت کې مزار ته چې لاړ شي فرماش صاحب د مزار خار ډیزاین هلته یې خوده، د هرات ته لاړ شي عبدالله ملکیار خلک یادی، که خوست ته لاړ شي فیض محمد خان خلک یادی، که لغمان ته لاړ شي حسن خان ګرزیزي خلک یادی. همداسې نور دغه مشران چې کوم یو د وطن په جوړونه کې برخه اخیستې ده په مختلفو عرصو کې، نو د دېو د کارنامو د دېو د ژوند لیک او د دېو د کارونو په لحاظ باندې موږ دا مجموعه راټوله کړې ده.
د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي د کتاب د لیکوالو هڅه وستایله او تمه یې څرګنده کړه چې د دغه معمارانو تر څنګ په یو بل کتاب کې نور معماران هم ځوان نسل ته ور وپیژندل شي.
ډېری ګوندونس پایان چې څوک یې مونږ ته وکړي او کله دا هم چې پایان کې د وګړي ټولې قدر داش او داس واخراشي چې بیا خیر سره په مشورې سره د کتابې تر څو موږ کړې جانسه یو تن چې په تور دوشي چې دا نه شنو مثلا د افغانستان خلک چې په دې وطن کې خدمت کوي او یا هغه کسان چې خلک پیژني دا به ډېر لوی خدمت.
د افغانستان د ولسمشر فرهنګي سلاکار استاد اسدالله غزنپر په خپلو خبرو کې د یاد کتاب مطالعه د ځوان نسل لپاره اړینه وګڼله.
دا کتاب د مکتب لوګو کتابونه دي چې اوس وخت سره راځي چې ورو ورو د شو په نوم جنګونو منځ کې لوګیا کې اور کړی لا د خلګي باندې سکرې دي د خلک بد خلک ویني او شنه ویني خصوصیات لري چې دا سلسله یې عامه پیدا کړي او غوښته توجه سده وشي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی هم په خپلو خبرو کې وویل چې لیکوالان داسې نور معماران هم ټولنې ته ور وپیژني، دوی به د چاپ په برخه کې ورسره مرسته وکړي. د کتاب یو تن لیکوال شاه محمود میخیل وایي چې له استاد عبدالقیوم میشوانی سره یې په ګډه هوډ کړی چې د معماران په دویم او دریم ټوک کې به د افغانستان نور معماران هم ټولنې ته ور وپیژني. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم لوتلی سندرغاړي استاد نواب سره د مرکی دویمه او وروستۍ برخه.
ما چې چرته هم تاسو لیدلی نو تاسو باندې یو غږ کیږي چې استاد ملنګ جانی شپکی، یعنی دا دغه سی یو تصویری غږ دی چې په تاسو باندې وشي، نو تاسو دستي بیا پرده د ملنګ جان استاد کم نظم ته یا ترانې ته یا غزل ته اړولې وي. دغه په ملنګ جانی کې څه حکمت دی؟
ملنګ جان استاد خو دسه شاعر او ډیر ښه شاعران دي خدای گفتیو دا نابغه و ځکه چې شپېته کاله مخکې د شعر ویلې نو ننی ورځ سره د هغې شعر خوري او چې څوک پوهېږي نو خامخا د ملنګ جان استاد شعر
بیا لږ زره داسې یو درې لسیزې وړاندې لاړ شو او د افغانستان د کابل راډیو ته تم شو نو هره جمعه شپه به پکې د حجرې مجلسونه جوړېدل چې په هغه کې به تاسې وایي منور استاد به و سید محمد به و سید عالم به و
خارګل به و خدای دې وکړي ټول مړه دي نو
تقریبا د دغه ننګرهار هنرمندان به د حجرې په مجلس کې زیات و یو نیم به پکې د نورو ولایتونو مراتلو تاسو وویلې چې د موسیقۍ شایقین هغه وخت کې ډېر مو واقعا د راډیو نه به هم خوند کوو بیا دې راروسته متونو داسې د راډیو په کچه باندې یا د تلویزیون په کچه باندې ستاسې د حجرې مجلسونه کله جوړ کړي دي دا یادېږي
نه نه د اوسنیو نه دي جوړ کړي کومه دی اوس نام خدا څومره تلویزیونونه او راډیوګانې دي په کابل کې ننګرهار کې که جوړ کړي هم دي کوم یو ډېرې مجلس هغه د اورېدو نه دی کوم چې هغه ذاخیر خدای دے بخیا کا دیرے مجلس اجرے مجلس جوڑ کر آگے دیرے مجلس نہ جوڑو لے سی او نہ جوڑے گی جوڑ بشی خوش کسان راولی
استاد تاسو دلته د مرحوم زاخیل استاد نو واغستو استاد زاخیل هم د موسیقۍ په میدان کې بلکې د موسیقارانو په میدان کې ونوم دی اوس هم چې کله څوک د ځوان ورر باندې نه تر تاسو د وختونه چې زه ګورم خامخا په زنو غزلو کې داغه یو مشهور نغمه تاسو غږوي خلک بیا وایي چې د زاخیل استاد پرده شپه کې یعنی دغه پرده څنګه د زاخیل استاد په نوم نومول شوې ده
دا ماغه ایجاد کړی ده کنه بل قصد اللہ وکما شاولی ریکارڈنگو استاد آشم د کابل دیر استاد سڑے ہوا اگر آگے ہو دے سات کے زاخیل تا چاگا کو کوال تا لارا ہو ادا استاد آشم چنن ہوا تو شاولی وزناز دے ریکارڈنگے دے مہینہ جون دے دے ول بچے او صرف شی کہ سب تے احمد ولی اس استاد آشم مختی سو خبر ہو کی دی پاس دل دے پلو کے ناس تل آگئی شروع شو دے کی آگا ننو تو زاخیر استاد چنن ننو تو ویل ولی ویل استاد آشم ویلی چی تا سو پاس گی ویل خوا ویل احمد ولی با ننگرار نرازی آگئی با ریکارڈنگ نکی گی او دا شاولی دل تا کور دے ریکارڈنگ بکی گی کنا سر چپا خبر اکڑا ویل پاس گی خزخوا پروگرام چوشو کور تا چرالو نو میناگل جون دے دے میناگل ورطا ویلی چی زاخیر صاحب تا در استاد آشم سر خلو والا و دغو والا ولای میناګ زه د کلاسیکل داو نه کوم زه یو تیراواله ټیکه کوم دغه چا محمود هم نشي غوله زه یو ټپه پښتو کوم زما کلاسیکل پښتو ده نو د داخل خدای دې وبخي پښتو هیڅ دنیا نشي غوله هغه بیل دنیا واقع خپل ایجاد کړو هغه شهادت نامه راوړې و هندستان نه نو هغه استاد یا سره کړ
استاد اونرمند پتوګه تاسو د وسنی دولت نه سغواړی سو کی ساسو د پاره د ودی هنر د پاره
وسنی دولت نه مونږ دا غواړو چې زمونږ دا د پخوانه افغانه موسیقي افغاني موسیقي ته لک نظرو کی پامو کی چې دا د مابین نه لاړ نشي ځکه چې زمونږ انانات ټپا چاربیتا داستان بغتی لوبا دا زمونږ د افغانانو انانات دی او چې دا د منځه لاړ خو لاړو نو موږ چې اوس خپل هر سړی لګیا دی وایي غربي خو چې غربي شو نو نور پکې څه پاتې شو نو افغانیت لاړ که نه
ډېره مننه استاد ژوندی
وادي تاسو نه مننه
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خات او آباد اوسئ
سولے پر لو
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
دا سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځی چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لو خبرونه د هر دوشنبه یا ګل او هر یک شنبه یا اتوار په ورځو لمشال ریډیو ووري
د سولې پر لو